پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. نن شنبه د 2019 کال د دسمبر 28 او د 1398 کال د لیندۍ له 10 سره سمه ده. د افغانستان اړوند راپورونه او تحلیلونه په همدې خپرونه کې اورېدلی سئ. لومړنی موضوع مو د ولسمشي انتخاباتو په اړه دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خبره سبا یکشنبه د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلانوي. نو راپورونه هم ستا خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د غزنی د یک ولسوال په جګړه کې ټپي شوه. د امریکا د متحده ایالاتو لوړ پوړو چارواکو دا خبر رد کړ چې د دې هیواد پوز کلونه کلونه د افغانستان د جګړې د نه پرمختګ له خپلو خلکو پټ کړي. او د هند صدراعظم نریندرا مودی نن د خپل هیواد امنیتي وضعیت د څیړنې لپاره د وزیرانو د شورا غونډه دایره کړه. د غزنی د دیک ولسوال په جګړه کې ټپي شوه. د غزنی ولایت د دیک ولسوال فضل الرحمن نظروال له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ټپي شوه. دا خبره د ولایت ویان محمد عارف نوري تیر ماښام ازادۍ رادیو ته وکړه. نو موړي وویل
فضل رحمان نظروال ولسوالی د یک ولایت غزنی کې دوه شاو
دی. وی فضل رحمان نظروال نن تر غرمې وروسته د یاد ولسوالی پرامک سیمه کې امنیتي ځواکونو سره اوګه په عملیاتو کې ګډون کړی و. د پرون مازیګر وروسته د یک ولسوال پرامک سیمه کې پرپخه ټپي شو او د درملنې لپاره کابل ته انتقال شو چې روغتیایي وضعیت وسته ډاډ وړ دی. د زیاته کړه په دې عملیاتو کې درې تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو ځایي خبریال ته په دغه ځای کې د دوی جنګیالیو ته د وختو تلفاتو خبره رد کړه. ودا یې وکړه چې نښته کې 15 افغان سر تیری وشلی. د امریکا متحده ایالاتونو جګپوړو چارواکو دا خبر رد کړ چې د دې هیواد پوز کلونه کلونه د افغانستان د جګړې نه پرمختګ له خپلو خلکو پټ کړی و. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د دې هیواد د لویو درستیزانو د کمیټې رئیس مارک میلی پرون په یوه ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. دوی ویل دا چې دفاع وزارت او متحده ایالاتونو نورو ادارو د افغان جګړې په اړه غلط معلومات ورکړي سمه نه ده. نږدې لس ورځې مخکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې رپورټ ورکړ چې داسې پټ اسناد یې ترلاسه کړي چې د هغوی له مخې څرګندېږي لوړ پوړو امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه ناسم معلومات امریکایانو سره شریک کړي. مارک اسپر ټینګار وکړ چې د افغانستان د جګړې په اړه اطلاعات ډیر شفاف ورکړل شوي دي. هند چابهار بندر په تړون کې دوه نوي بندرونه ورزیات کړل. د هند افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار موافقې په اړه د کمیټې دوه غونډه د جمعې په ورځ په نوي ډیلی کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د درې واړو هیوادونو استازو ګډون کړی و. د غونډې برخوال ومنله چې په چابهار موافقه کې به د هند دوه نوي بندرونه ور اضافه شي. دا چابهار له لارې افغانستان ته د 2019 کال له فبروري میاشتې راهیسې صادرات پیل شوي. افغانستان، هند او ایران د چابهار بندر د چارو د پرمختګ په اړه ډاډ څرګند کړي. د دې درې اړخیزې کمیټې درېیمه غونډه به د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې جوړه شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د خپل هیواد د امنیتي وضعیت د څیړنې لپاره د وزیرانو د شورا غونډه دایره کړه. په هند کې په وروستیو کې مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ د شخړو پر مهال لږ سر لږه څوار لستنه وژل شوي او تر څلور زرو ډیر نیول شوي. د اعتراضونو وروسته تر هغې پیل شول چې د هند پارلمان د ډسمبر په 11 یو جنجالي قانون تصویب کړ. د دې قانون له مخې د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش هغه کسان چې مسلمانان نه دي او په هند کې قانوني اوسېدلي دي د هند تابعیت ترلاسه کولی شي. د دې قانون پر ضد پرون هم په نوي ډیلي کې مظاهرې وې. دا انتقاد کوونکو په باور دا قانون د هند صدر اعظم مودی د هغه ایجنډا یو برخه ده چې غواړي د هند شاوخوا 200 میلیونه مسلمانان تر فشار لاندې راولي. خو د مودی په مشرۍ د بهاراتیا جنتا ګوندوي د دې قانون هدف دا دی چې د هند هغه چې هند لخوا هغه کسانو ته پناه ورکړل شي چې مذهبي اقلیتونه دي او په دې درې هیوادونو کې له ستونزو سره مخ دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د ملي دفاع د واک قانون لاسلیک کړ چې له مخې فضایي ځواک د امریکا د ملي پوځ د شپږمې قوې په توګه رامنځته شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په میریلند کې وویل دا قانون چې زه یې نن لاسلیک کوم 138 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي چې په 2000 کال کې به په دفاعي بودیجه کې شامل وي. دا زموږ په تاریخ کې تر بل هر وخت به ساري لګښت دی. دا تر بل هر وخت ډیر لګښت دی چې پر پوز کېږي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې فضا د نړۍ د جګړې نوې ډګر دی او د په وینا د امریکا ملي امنیت ته د پراخو ګواښونو په موجودیت کې په فضا کې د امریکا برلاسي خورا مهمه ده. د امریکا ولسمشر بیا ویل چې متحده ایالاتو مخکې دي خو هومره مخکې نه دي چې په کار ده، خو له لنډې مودې وروسته به ډیر مخکې شي. دا ولسمشر ټرمپ تر اعلان وروسته د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویل چې په تیرو اویا کلونو کې چې هوایي ځواکونه رامنځته شوي ټکنالوژي ډیره بدله شوې. د متحده ایالاتونو دفاع وزارت په بیان کې دا هم ویل شوي چې چین او روسیې په فضا کې د سیالۍ نوې ډګر رامنځته کړی او دا ضروري ده چې امریکا د سیالۍ په دې ډګر کې هغه څه وکړي چې اړتیا یې شته. او مسکو او کیف د اوکراین لاري نور اروپا ته د روسیې د غازو د تیریدو په اړه ابتدایي موافقه وکړه. دا موافقه په داسې وخت کې شوې چې دواړو هیوادونو ترمنځ وسنۍ تړون دروانې میاشتې په 1.5 پای ته رسیدي. روسي رسنیو پرون د روسیې د غاز پروم شرکت په وینا خبر ورکړ چې د اوکراین او روسیې تفاهم لیک لاسلیک کړي، خو په دې برخه کې نور جزئیات ورنکړل. وروسته تر دې چې د روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ، د کیف اړیکې له مسکو سره کړکېچنې شوې.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا یک شنبه به د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر حنیف دانشیا:
ان شاء الله سهار له خیره مونږ اطمینان ورکو چې لومړنۍ پایلې د انتخاباتي نتایجو اعلان کړي.
اخو د سیاسي چارو شنون کې د اعلان د هرکلی ترڅنګ وای چې دغه پایلې باید ډیر مخکې اعلان شي. وای په ترکیه کې به مو د شاوخوا اتیا هیوادونو د میرمنو د نړیوال کانفرنس خبر کړو. د افغانستان پاس د ستوب د میدان وردګ شاروالي ظریفه غفاری په دې غونډه کې ګډون درلود. هغه وای
کله چې موږ د ملي وحدت حکومت مرکزي حکومت او سیمه ایز حکومت هغه حمایت او ټولو درزونو په اړه له دوی سره خبرې شریکولې، د دوی نظریې به ډېر مثبتې.
په نړیوال مسایلو کې دا وایي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د جاپان د صدر اعظم شینزو آبی سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې توکیو د ایران د اټومي خوندۍ پاتې کولو په برخه کې هڅه وکړي. که وخت نور راپورونه به هم اوري او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا یک شنبه به د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر حنیف دانشیر ازادي رادیو ته وویل چې نن به د ټولو ولایتونو د رایو په اړه پریکړه وسي او سبا به له خلکو سره د انتخاباتو لومړنۍ پایلې شریکې سي. خو د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډله وایي چې تر هغه چې د 28 ولایتونو رای بیا ونه شمیرل سي دوی ته د منلو وړ نه دي. نورحال فیروز زیرا کوي چې هم د وسره سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کشه ده. فیروز جان، خبرونه تشر اغلی په دې اړه نور جزئیات پس تاسو څخه وره.
ډیر زیاته مننه فریبا جانې. له څلور دیش ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسې د پای ته رسیدو سره بل اخره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا د ولسمشری انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلانوي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر حنیف دانشیار ازادي رادیو ته وویل نن د کمیسیون رهبری ته د وو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه د دارالانشاءالله لوري راپور سپارل کیږي او دوی به د هغه پر اساس پریکړه وکړي.
گزارش را ما از دارالانشا خواستیم. 27 ولایت قبلا پروسس شده بود و آماده است. 7 ولایت دیگر هم گزارشش امروز سر میز ما میایم و سرش بحث میکنیم ببینیم که این گزارش ها که به ما میرسن نیازمند از این است که دوباره ما بعضی خلاهایی که داشته باشه به دارالانشا هدایت بدیم پورا دوباره بررسی کنه. انشالله سهار لخیر مونگ اطمینان ورکو چه لونلانه پایل د انتخاباتی نتایج رو اعلان کنه.
تر دې وړاندې څو ځلې کمیسیون ویلي و چې لومړنۍ پایلې به اعلانوي، خو په وو ولایتونو کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې پلویانو له لوري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دفترونو ته اجازه نه ورکول کېده چې هلته د رایو بیا شمیرنه او تفتیش وکړي. د دغې ډلې دغه ډله ټینګار یې دا دی البته چې 300,000 رایې د باطل اعلان شي. اوس چې په ټولو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنې او تفتیش پای ته رسېدلی دی، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې لومړنۍ پایلې به سبا اعلانوي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي تر هغه چې 300,000 رایې باطل اعلان نه شي او په وو ولایتونو وبخې په وویس ولایتونو کې هم رای لسر ونه شمیرل سي، دوی به ونه مني. د دغه ټاکنیزې ډلې ویاند فرایدون خوزون وایي
دا اعلان په ځای دی چې بحران حل کی، یو نوې بحران جوړي. کمیشن یو ځل مخکې بحران او بنبست ایجاد کړ، موږ راغلو د حسنیت په خاطر مو بنبست مات کړي او د بحران حل لپاره مو لار برابره کړې، زمينه مو مسایل کړه. مګر کمیسیون اوس دوباره غواړي چې د یو بل بحران خلک چې هغه د ناپاکو رایو پر اساس د پایلو اعلان دی.
خغلی خوزون وایي کمیسیون باید پاکی رای له ناپاکو رایو جلا کړي. له دې سره د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټکنیزې ډلې یو غړی تاوت سلطان زوی ازادي راډیو ته وویل دوی د کمیسیون له پریکړې هرکلی کوي.
مونږ ډېر زیات منتظر پاتې شو د افغانستان خلک د دې د اعلان غوښتنه د تقویم په اساس کوله او ډېر وځندېد. اوس هم که اعلانېږي اوس یې هرکلی کوو، مګر کاشکې وخت اعلان شوی.
تر دې وړاندې د خلکو او یو شمېر ټاکنیزو ډلو له لوري په وار وار پر کمیسیون نیوکې شوی وي چې باید پایلې پر ټاکلي وخت اعلان کړي وي، خو د کمیسیون په خبره د شته ستونزو له امله دوی ونه شو کړای چې پر خپل ټاکلي وخت باندې دغه پایلې اعلان کړي. ملې فریبا جانې،
بله، مننه کوم فیروزه عزیزی. دوستانو، و موردل چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون یو وار بیا نیټه ورکړی چې سبا به د افغانستان د ولسمشي انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. البته دا یادونه باید وکړم چې دغه کمیسیون دوه ځله نور هم د دغو پایلو د اعلان لپاره نیټه ټاکلې وه، خو بیا ونه توانېدل چې دا پایلې اعلان کړي. اوس د نوي اعلان وروسته د افغانستان د سیاسي چارو شنونکو یو د پانتون استاد ودیر صافی وایي چې دا پایلې باید ډیر مخکې اعلان شوی. له شغلی صافی سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تازه ژمنې په اړه پوښتنه کړې ده.
دا ملت ټول اړیکې زمونږ ټولې وده او انکشاف د ادارې او سیاسي او اجتماعي او اقتصادي د ټول د نتیجو پورې معتل دي. هر څومره زور کمیسیون د انتخاباتو باید سمه وجه او په ډېر شفافه توګه د خپل نتیجه اعلان کړي. که به څوک پس له هغې نه ثبات همګرانی که هر یو وي او دوی قناعت پرې نه لري، درې ورځې پورې وخت لري کمیسیون د شکایاتو ته د خپل شکایت بیا وړاندې کړي. که هغو هغه شکایات په ځای ګڼلي وو او نتیجه یې بیا ماتلوله، بیا شمېرنه دې وویست نورو ولایاتو ته، بیا به هغه عملي کېږي. او که ووایي موږ سره ټول ټولې رڼې پاڼې دي او دغه نړۍ دي، دا زموږ اوسنیم دي او فکر کوو اخري هم همدغه وي.
بله استاد، ستاسو په نظر باندې ستونزه چیرې وه په چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې داسې لانجمنې شوې؟
اول ستونزه په کمیسیون کې هم وه چې دوی هغه ظرفیت لازم او کفایت لازم نه درلوده او دوی نشو کولای چې دا په اول سر کې په وخت کې دوی وعده کړې وه دا اعلان کړي. او وروسته د هغې نه بیا دغه سیاسي هم هغه مقابل پارټیګانې هم بې له دې چې بیا هم دا تایید د کمیسیون ته غوږ کېږدي، خبرې په مخکې نه مخکې په تکلف او تکلف او په دې خبرو شروع کړې، سره د دې چې دوی ټولو نمایندګان هم کمیسیونو کې ناست دي، ناظرینو پاس هغوی په مخکې شمېرل کېږي، هغوی اواز نه جګوي او سیاسي پارټۍ اواز جګوي. نو ستونزه په دې پارټیو کې وه او همداسې مساوي ډول په کمیسیون د انتخاباتو کې.
د سیاسي چارو کارپو او د پانتون استاد ودیر صافی وو.
ازادي رادیو لوونه تروو.
دوستانو ازادي رادیو هر ورځ د سهار دوه د ماښام تر ووبجو پر منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د فم پر سلا شاره 15 په ټول افغانستان کې صافه وځي او ردلای سي اوس په ورسو خاطر پردیست چې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه راوړوي.
د افغانستان زعفران په نړیواله کچه لومړی مقام خپل کړ. دغه هیواد د کرنې او مالداری وزارت وین اکبر رستمین آزادی رادیو ته وویل د بلجیم هیواد د ذایقین انسټیټیوټ دی او تازه ارزونې لمخې د افغانستان زعفرانو د کیفیت لاړخ په نړیواله کچه لومړی مقام خپل کړی دی.
نن زعفران افغانستان از نظر کیفیت او مرغوبیت بهترین زعفران دنیا شناخته شده او فعلا بازار یک تعداد زیاد از کشورها از جمله کشورهای عربی در اختیار زعفران افغانستان است.
د خاغل رستمی په خبره د نړۍ له 410 تن زعفرانو څخه 8.15 تن چې 6.3 فیصد کې افغانستان تولیدوي. نو موړه د غشانوی په روان کال کې په افغانستان کې د زعفرانو تولید 13.3 میټریک تن ته رسیدي چې صادرات هم خدي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو لمخې د افغانستان یو کیلو زعفران اوس مهال د هیواد دننه په بازارونو کې 80-90 افغانۍ پورې او په نړیوالو بازارونو کې یو کیلو 1400-2000 ډالر پورې پلورل کیږي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه د حکومت لخوا سوداګر ته د پانګونې په برخه کې د جواز نه ورکولو له امله شکایت کوي. د دې خونې رئیس نصیر عالمیر نن آزادی رادیو ته ویل په دې ولایت کې شاوخوا 15 پانګوال دي تلیواله دي چې د تیلو د پمپونو په جوړولو کې هر یو له 1,000 ډالر څخه زیاته پانګونه وکړي خو د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا ورته د فعالیت جواز نه ورکول کیږي.
چندین سرمایه‌گذار ما د سیدکرم همچنان د ولسوالۍ سیدکرم او ولسوالۍ دیگه تشویق کړي تا سرمایه‌گذاری وکړي. در حدود 1,80,000 ډالر سرمایه‌گذار ما سرمایه‌گذاری کړه. فعلا برشان جواز هم صادر نمیشه.
د خاغلی علمیر په خبره د غستون ز دوی په څوزلی د صنعت او سوداګرۍ وزارت سره شریکه کړي خو دې وزارت ورته جدي پام نه دی اړولی. د غندخنی په داسې حال کې پیدا کیږي چې د سړې هوا پر رسیدو سره د ګاز او تیلو بیې هم لوړې شوې دي. په ورته وخت کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د اطلاعاتو برخې مسؤل جواد دبیر بیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي هر هغه پانګوال چې په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ولري د سوداګرۍ وزارت یې د فعالیت په برخه کې همکار دی.
از به همیت از همون مسائل امروز شما متوجه هستید. زمینه برای سرمایه گذارای ما از هر زمانی دیگر بیشتر فراهم شده.
خغلی دبیر وای د پنګونی وضعیت له پخوا په پرتله وسته خکیدو په حال کې دی او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغانۍ د بهرنی اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته بیا افغانۍ 15 پوله، یو یورو شپږ افغانۍ 20 پوله، یو انګلیسی پاوند 100 افغانۍ 10 پوله، یو سودریال 60 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1515 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
له خطر پردیس خمنانه دوستانو تاسو کولی سي د خبرونو د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. یو نړیوال موضوع بر واخلو. د ایران ولسمشر حسن روحاني د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره په لیدنه کې هیله څرګند کړې چې توکیو د ایران د اټومي خوندې پته کولو په برخه کې هڅه وکړي. شینزو آبی له روحاني سره پرون په توکیو کې ولیدل. توکیو ته د روحاني سفر په داسې حال کې کېږي چې د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې نور هم ترنګلې سوي دي. ملالی بشیر نور جزئیات راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی جاپان ته د سفر پر مهال د 2015 کال د اټومي موافقه د خوندي کولو په برخه کې د جاپان د مرستي غوښتنه وکړه. شاغلی روحانی پرون د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره په غونډه کې وویل چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه د تهران لپاره ډیر مهمه ده. د ویل چې له دې موافقې څخه د امریکا یو ورخیز او غیر منطقي وتل غندي. د امریکا او ایران ترمنځ وضعیت هغه مهال نور هم ترنګلی سو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ له اټومي موافقې څخه د خپل هیواد ایستلو اعلان وکړ. واشنگټن له هغه راهیسې پر ایران اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی له حسن روحاني سره په خبرو کې له ایران وغوښتل چې د منځني ختیځ د امنیت په برخه کې د 4 کال مخکې کړې ژمنې ترسره کړي. شاغلی آبی وویل چې په منځني ختیځ کې د ترنګلتیا له کبله اندېښمن دی. د جاپان یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د هیواد صدر اعظم یې تر ایران له ولسمشر سره په کتنه کې همداراز د منځني ختیځ کې د جاپان روانی بیړیو د خوندیتوب لپاره د سمندري ځواکونو د ګمارلو په اړه معلومات ورکړل. د روان میلادي کال په جون میاشت کې د جاپان یو تیل استونکو بیړی د عمان په سمندر کې تر حمله لاندې سو او وسوځل سو. واشنگتن پر دې بیړی د حملې پړه پر ایران اچولې او له جاپان یې غوښتي چې په هرمز تنګي کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف برخه سي چې د نړۍ تر ټولو مهمې ترانزیتي لارې د امنیت خوندي کولو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. ټاکل سوی د جاپان حکومت ډیر ژر منځني ختیځ ته د ځواکونو لیږلو په خاطر یو طرحه جوړه کړې. ایراني چارواکو په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو حضور رد کړی او ویلي دي چې دا امر د تیلو د انتقال په برخه کې ناامني رامنځته کولای سي. حسن روحانی د ایران یوازینی لوړ پوړی چارواکی دی چې په تیرو دوو لسیزو کې جاپان ته سفر کړی دی. تر دې مخکې د جاپان صدر اعظم شینزو آبی هم لومړی جاپانی لوړ پوړی چارواکی و چې 40 کال وروسته یې تهران ته سفر کړی و.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په ورته کابل تور وګرځو. د کابل چپ نننۍ ورځ پړنو د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو او د سولې مذاکراتو په اړه مطالب خبره کړې دي. فیروزی عزیز د غرس پړنو ته کتنه کړې غټ کې به تر وورو.
هشت صوب نو دولتي ورسپنې خپلې سرمقالې ته دا عنوان ورکړی دی: د انتخاباتو دوسیې دی د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ته ولاړې شي. په سرمقاله کې راغلي د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ډېر احتمال په همدې اونۍ کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلانوي. سرمقاله لیکونکي لیکلي د ولسمشرۍ هغه نوماندان چې په لومړنیو پایلو او د کمیسیون پر کړنو نیوکې لري خپل اسناد او شواهد دي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته وسپاري. لیکوال زیاته کړې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم موظف دی چې د 300,000 لانجمنو رایو په اړه داوري وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي نن یا سبا باید د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. لیکوال لیکلی د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلی د رایو بیاشمیرنه او تفتیش پای ته رسیدلی او دغه کمیسون په تخنیکی لحاظ چمتو دی نن یا سبا یعنی یک شنبه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د هیواد ورځپاڼې په باور د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستانی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د رایو بیاشمیرنه تفتیش او د رایو باطلیدو پروسه په 40 ولایتونو کې د ولسمشرۍ انتخاباتو د نوماندانو د ناظرینو څارونکو بنسټونو او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د استازو تر څارنې لاندې پای ته رسیدلې ده. لیکوال دا هم لیکلي چې خلک او نړیواله ټولنه د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان هرکلی کوي. سرخط نادولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقالې ته دا عنوان ورکړی: زیات ځنډ زیاتې پلمې. سرمقاله لیکونکي لیکلي د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ له شک پرته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تنبلۍ او د کمزورۍ څرګندونه کوي چې تل پر انتخاباتو د څار بنسټونو له لوري تر نیوکو لاندې هم راغلی. او ویسا ورځپاڼې لیکلي سوله لري ده که نږدې. د لیکوال په خبره زلمی خلیلزاد کابل ته له وروستي سفر وروسته یو ځل بیا ویلي چې موږ سولې ته ډېر نږدې شوي یو. د ویسا لیکوال لیکلي که په رسنیو کې د سولې بحثونو ته پام وکړو تر دې دمه کوم د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي چې په راتلونکي کې د سولې د ټینګښت په اړه ډاډ ورکړي. په سرمقاله کې راغلي د حکومت په دریځ کې د اوربند د شرط تر څنګ په پاکستان کې د طالبانو پټنځایونو څارل هم اضافه شوي چې وروسته تر هغې به دوی له طالبانو سره د سولې خبرو ته حاضر شي، هغه هم د افغانانو په مالکیت. د لیکوال په باور خو طالبانو ته نږدې سرچینې ادا کوي چې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر تر هوکړې وروسته به اوربند ته غاړه کیږدي.
د شاوخوا اتیا هیوادونو میرمنو د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په ترکیه کې په یو نړیوال کنفرانس کې برخه واخیسته. د میدان وردګ ښاروالي ظریفه غفاری چې په دې غونډه کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته ویل چې د ترکیه حکومت به د افغانستان له ښاروالیو سره یو شمېر مرستې وکړي او همدارس به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خورلڼو ښارونو لړۍ پیل کړي. ملالۍ بشیر له میرمن غفاری سره په ترکیه کې د ترسره شوي کنفرانس په اړه مرکه کړې ده او د مرکه په سر کې د دې غونډې په اړه معلومات ترې غوښتي دي. اغلی غفاری وویل
نړیوالو سره فکر ډېر مثبت و، بالخصوص د نوي حکومت او یا هم د ملي وحدت حکومت د راتګ سره سم، او بالخصوص د ولسمشر جلال محمد اشرف غنی د حکومت په دوام کې د میرمنو د رول او د میرمنو لاسرونو په اړه ډیر مثبت فکر وو، ډیر مثبت هیلي ول هغه نړیوال ورسره سره موجود وي، بالخصوص کله چې ما به دا شریکولو چې زه د یوې جنګ ځپلې ولایت ښاروالی یم، دا به ټولو ته ډېر عجیبه ښکارېده. کله چې ما به د ملي وحدت د حکومت مرکزي حکومت او سیمه ییز حکومت هغه حمایت او ټولو درځونو په اړه له دوی سره خبرې شریکولې، د دوی نظریې به ډېر مثبتې وي. او تر ټولو مهمه دا وه چې د دوی ټولو هیله همدا وه چې افغان مېرمنې وچې کولی د دوی په څېر راتلونکي کې هلې ځلې ولري، د دوی په څېر په نړیوال او په ملي حکومت والی کې خپل څنګ برخې ولري، بلخصوص په سیمه ییز حکومت والی کې د مېرمنو ونډه لا پراخه شي، ځکه چې په افغانستان کې که چېرې د احصایې سرشمېرنې ته وکتل شي، مېرمنې نفوس تر نارینه وو ډېر دی، خو بل خو برعکس بیا په حکومت والی کې او بلخصوص سیمه ییز حکومت والی کې د مېرمن رول تر نارینه وو پورې لا هم هغه څه دی چې باید واوسي. نو هیله مو دا ده چې مېرمنې لا هم وشي کولی په سیمه ییز حکومت والی کې خپل رول ادا کړي او ولسونو ته لا ډېر خدمات وړاندې کړي.
تاسو د ولسمشر اردوغان مېرمنې ته د افغانستان د وچو میوو په اړه ویل دي چې هیواد یې باید له افغانستان سره د هوایي دهلیز له لارې د وچو میوو سوداګرۍ ته وده ورکړي، د دوی څه ځواب په دې اړه؟
خوشبختانه کله چې ما دغه میوه هغوی ته وړاندې کړه، یوه نمونه یې ماته یو څو پاکټ نمونه مې اخیستی په یو پاکټ کې هغوی ته وړاندې کړه، دوی په خپل هغه پلاستیکونه یې خوشی کړل او سرونه یې خلاص کړه او خپله دغه وچه میوه یې په خپله فرای کړه. د دوی په منځ کې تر ټولو هغه خاص موضوع د جلغوزۍ وو چې دوی په خپله دغه جلغوزۍ خلاص کړه او په خپله یې ټیسټ کړه. نو د دوی ځواب همدا وو چې موږ به هڅه دا وکړو چې لا ډېر همکاري د افغان ولس سره ولرو، بلخصوص بلخصوص د افغان مېرمنو سره، هغه مېرمنې چې په کلتي بسونو کې د هېواد په بیا رغونه کې ونډه لري. ما سره شخصا د دوی یو له وعدو نه دا وو چې د میدان ښار ښاروالي او د ترکیې هېواد له ښاروالیو سره به دوی لینک کړي او دوی به ډېرې مرستې په دې برخه کې خاروالیو سره وکړي، بلخصوص خاروالی چې د میرمن لوري لید کېږي. او د وچو میوو په اړه دوی په سر کې د خپله د ډاکټر صاحب محمد اشرف غني هڅې او لاسرونې وستایلې او بیا دوی وعده وکړه چې دوی به هم خپلې هڅې په دې برخه کې ونه سپموي.
د میدان وردګ ښاروال ظریفه غفاري وه.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
اوس هم ستاسو راغلي پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
الله نظر خبر کوم د ننګرهار ولایت نه اورور نه کسمه چې دوه ځکه چې تاسو د کډوالو په اړه کې راپور خو شو چې دمر خلک د افغانستان سره ستونزو کاته ولګي سره مخ دي، هغه بیا موږ شکر د الحمدلله افغانانو په خپل وطن کې اوسېږي او خپل مت بکو دمر بدل لیک نمرو ان شاء الله خپل وطن کې خدمت کو کار کو ولګي به نمرو وزارت د ماجرینو دا د خوښ کوم دا کوم چې هغه د ماجرینو په نوم خارګوټي چې په ننګرهار کې وو او پنځل لزره یوزونه وصل د خلکو په لاس په بانکونو کې تاسو ته سیټ ایمیل کړی دی وسبور دي فرنيوچه ګرځي ورته په ملک د اعلی خلکو یو هغه مقاصد ده په پنځه پیسې ته یې کلی 15 کال وفو چې په افغانستان کې درته مونږ ګرځو او راغلي قانوني ته دم چې پیسې داخل کړی په خارجو کې دونکو دي اور ده کو وزارت ماجرین ته د هغه 15 زر نمبرو پښتنه وکړه چې نن راځي د ملیونو مسلمان مفاتو د لاسه دي خو نو مخې دا پیغامونه ډیر پېښ او بیا پرغو دا زمون قانوني حق دی به پښتنه کو به هم کو نو دا چا چې دی خو موږ د ګرو د څوک هم دی راځي موږ الحمدلله خپل خدمت کو خپل کارونه کو مو په خپل بشري حقوق ورسېږي. والسلام.
زوانو شرف الدین ده د بادغیس ولایت مرغاب ولسوالۍ یو اوس اوسېدونکی په هرات کې مې د شدایي وسط په تجادو کې موږ سره کومک نه سوې موږ سره یې نه راغلي موږ دلته په داسې حال کې پراته یو د اوس هم د بارانو او د یخو د لاس موږ ماشومان او کوچنیان او اگر د مروجان سره مروجان کې مشکل هم په خپله د لاس د پښو نه دی راځي دا حالات سره خراب دي حالات خراب دي ماجرو د خلګو سره سره یې راځي چې کسبه مې سره مخکې سره چې موږ یې جواب راکړو چې موږ خپل کار او پیږو موږ خپل سره او خاور نه دا پراته د ادریس سره مرګ شي موږ تر هغه نه تر اوسه سره نه سره سره یې موږ سره شي سره یې لازم ما باندې سره به سره دې سم بارانو سره دې خو نه شي د ساتنه موږ یو کوچنی مرګ سره موږ ته هم دې ما سره چې له خیر نه راځي دا اوس هم مسلمانانو کوچنیان دې ته نه جوړ دي نو دا ما سات کدا چې کوم د خیر کار کوي یا د لاته کوي موږ سره دا کار وکړو موږ سره دا کار وکړو چې کومه کاسه موږ ته سره راکړو
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دستانو مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو پیغامونه راستولې وه که بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې وینئ